محمد قاسم زواک از ولایت هلمند گفته که پاکستان اصلا جای تروریستان است و پاکستان تروریستان را تجهیز میکنه و به افغانستان میفرستن. تشکر از همراهیتان در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم اسمت ساروان در برنامه پیش رو با شماست.
قدر منو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا مو د خبرونې ته ز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوال متحدان به په افغانستان کې د جنګیدونکو تروریستانو په ملاتړ کوونکو فشار زیات کړي. په ننګرهار کې د هسکې مینې بې ځایه شوي کورنۍ شکایت لري. دا او نور موضوعات په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. لومړی خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد له خاورې د پاړه چنار د حملې په اړه د پاکستان د پوس ادارات کړه. پاکستان د افغانستان لپاره نوی سفیر وګمار او قطر وایي له هیڅ پوځي اقدامه ویره نه لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد له خاورې د پاړه چنار وروستۍ حمله رد کړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي له تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې قربانۍ ورکوي او پر خپله خاوره تروریزم نشي زغملی. د پاکستان پوځ پرون شنبه وویل چې په پاړه چنار کې وروستۍ تروریستي حمله د داعش وسلوالو له افغانستانه کړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د پاکستان دا اداره رد کړه او هلته د کوټې میرانشا او پېښور شوراګانو فعالیت ته اشاره وکړه. ښاغلی رادمنش وویل د تروریستي ډلو ملاتړ کوونکي څرګندي او د افغانستان حکومت په خپله خاوره کې تروریستان نشي زغملی. د پاکستان حکومت له افغانستان سره د اړیکو د شکولو لپاره په کابل کې خپل نوی سفیر معرفي کړ. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانې پرون شنبه راپور ورکړ چې صدر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو د شکولو او د تورونو د کمولو لپاره زاهد نصر الله په کابل کې د پاکستان سفیر ټاکلی دی. د هرات د استناف څارنوالۍ رئیس خواجه عبدالحق احمدي وایي شپږ سوه مشکوک غلې محاکمه کړي دي. شغلی احمدی پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل چې دا کسان د روان کال له پیله ته نیول شوي او محکمو ته معرفي شوي دي.
در حدود 600 نفر مزنونین سرقت
نږدې له 800 مشکوکو غلو سره قانوني چلند شوی او ټول تورن کسان له استثنا پرته محاکمه شوي دي. په شپږ پنځوس موردونو کې هغو په وسلوالو غلاوو کې لاس درلود. په هرات کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې په دغه ولایت کې وسلوال غلاوې ډېرې شوې دي. په کابل کې د امریکا سفارت د هرات د یو ښوونځي شپږ زده کوونکو ته د ویزو له ورکولو ډډه وکړه. د فوربس خبرونې د راپور له مخې د زده کوونکو د شپږ کسیزه ډله په واشنگټن کې د روبوټ په نړیواله سیالۍ کې د ګډون لپاره واشنگټن ته روانه وه. فورس خبرونې پرون شنبه لیکلي دین جنود داسې روبوټ ماشین جوړ کړی چې او به پاکولی شي. زده کوونکي فاطمه فوربس خبرونې ته ویلي موږ غواړو نړیوالو ته ښکاره کړو چې موږ قابلیت لرو خو چانس ته اړتیا لرو. د فاطمه او د هغې د پنځو نورو ټولګیوالو ماشین به په سیالۍ کې د ګډون لپاره واشنگټن ته واستول شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د نړۍ مشانو پرون شنبه د جرمني پخوانی صدر اعظم هلمت کول ته چې د ختیځ او لویدیځ جرمني د یو ځای کېدو نقشه یې جوړه کړې وه د درناوي وروستي مراسم په ځای کړل. په دې اړه مراسم په ستراتسبورګ کې د اروپایي پارلمان په ودانۍ کې جوړ شوي وو. هلمت کول و اتیا کلن و او د جون په شپاړسمه مړ شو. هغه لومړی سیاستوال دی چې د درناوي لپاره اروپایي اتحادیې رسمي مراسم جوړ کړل. د هغه تابوت د اروپایي اتحادیې په بیرغ کې نغښتی و او د اتحادیې د غړیو هیوادونو مشران د درناوي لپاره ورته ودرېدل. د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلوی دیونکر وویل
شید فون هلموت کول دیم دویچلن اون دیم اروپیشن شتاتسمان و نیش نیم افشید.
نن موږ له هلمت کول سره چې جرمنی یو اروپایي و له داسې وفادار ملګري سره چې لسیزې ملګرتیا را سره وکړه خدای پاماني کوو. هلمت کول شپارس کال د جرمنی صدر اعظم او په دې موده کې د اروپا اتحادیه ترمنځ د نږدېوالي او شراکت لپاره مهم کارونه وکړل. قطر پرون شنبه وویل چې د یو شمیر عربي هیوادونو د ضرب العجل د ردولو له امله له هیڅ پوځي اقدامه ویره نه لري. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر تېره میاشت له قطر سره خپلې سیاسي اړیکې پرې کړې او پر قطر یې تور پورې کړ چې د ایران او تروریستي ډلو ملاتړ کوي. دې هیوادونو قطر ته د خپلو غوښتنو یو لیست وړاندې کړ او د جولای درېمه ضرب العجل ورته وټاکه. عراقی چارواکی وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موسل په زاړه ښار کې یو شمیر نورې سیمې ونیولې. دوی وایي د دغو سیمو چې په عراق کې د داعش په لاس کې پاتې وروستۍ سیمې دي، د نیولو په عملیاتو کې په لسګونو سخت دریځې ووژل شول. د عراق د ګډو ځواکونو ویاند یحیی رسولی پرون شنبه دولتي تلویزیون ته وویل عراقي پوځیان د موسل په زاړه ښار کې پرمختګ ته دوام ورکوي. د همداراز وویل چې د اسلامي دولت یا داعش ډله اوس یوازې په څو استوګنو سیمو کې کنټرول لري. موسل درې کاله د داعش په ولکه کې وو او اوس داسې ښکاري چې د دغه ښار د بیرته نیول کېدو لپاره د عراقي ځواکونو عملیات مخ په ختمېدو دي. د اسرائیل پوځ وایي وروسته له دې چې د اشغالي جولان پر لوړو د توپ دوې ګولۍ ولګېدې، د دغه هیواد پوځ د سوریې د پوځ خلاف ځوابي ډزې وکړې. د اسرائیل د پوځ په یوه خبر پاڼه کې چې پرون شنبه یې خبره کړه، ویل شوي اسرائیلي ځواکونو د سوریې د پوځ د توپونو هغه ځایونه پراخه کړل چې ورڅخه د جولان پر لوړو ګولۍ ویشتل شوي وې. او د روسیې دولتي خبري اژانس تاس وایي د تاتارستان جمهوریت زینسک ښار ته نږدې د یوې لاری او یو بس ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه لس تنه مړه شول. تاس خبري اژانس د پولیسو د سیمه ییزې ادارې د ویندوی له قوله وویل دا پیښه نن یکشنبه سهار وختي وشوه. ویل شوي چې له ټکر سره سم په دواړو موټرونو کې اور بل شو. خبرونه مولا اوسادی رادیو څخه واوریدل. د اوسادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. د روانې خبرونې په دوام کې د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوال متحدان به په افغانستان کې د جنگیدونکو تروریستانو په ملاتړ کوونکو فشار زیات کړي. د ننګرهار د هسکی مینې بې ځایه شوي کورنۍ وایي
چې موږ دا څلورم ځل دی که درېیم ځل دی چې موږ د حکومت را په کډه کې راته چې موږ عملیات کوو راشي بس یو ځای پورې اندازه لاړ شي او نور بیرته په خوابه ویرشي.
پاکستان وایي د پړچینار حمله په افغانستان کې میشتې داعش ډلې کړې. خود افغانستان دفاع وزارت دا اداره دی. د پاکستان پوز وایي ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نږدې 340 پوستي جوړوي. د کندوز تخار د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي د امنیت له نشټوالي شکایت کوي.
کندوز تخار په لاره کې طالبان دي، مسلح افراد غیر مسئول دي. یو خواهش لرو د دولت نه چې دا لاره خو زر تر زره خلاص کړي.
د یو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونې په اف ام 3.15 په لوی شارونو کې او د غرس په نور افغانستان کې په منځني صفه 12.9 اوریدای شي. د دې خبرونې په دوام کې البته په دوهم نیمای کې تاند څنګه او حقیقت سره 19 پروګرامونه لرو. خو لومړی راپورونه د هسکی مینې ولسوالۍ بې ځایه شوي کورنۍ د خپلو سیمو امنیت غواړي. دوی وایي دا لسمه ورځ ده چې ورته ویل شوي چې عملیات پیلیږي خو د عملیاتو ترک نه لګیږي او د دوی کورنۍ په ډاک کې سره لمر ته پرتې دي. د هسکی مینې ولسوالۍ قومي مشران تاییدوي چې د داعش تر ټولو لوی مرکزونه په همدې ولسوالۍ کې دي. له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واورئ.
د هسکی مینې ولسوالۍ داخلي بې ځای شوي کډوال له حکومت د خپلو سیمو ډاډمن امنیت غواړي. دغه کډوال وایي له تیرو لسو ورځو راهیسې ورته د الوتکو په واسطه پاڼې غورځول شوي چې خپلې سیمې پرېږدي. دوی وایي په دغو پاڼو کې له عامو خلکو غوښتنه شوې چې خپلې مینې خالي کړي ځکه امنیتي ځواکونه په دې سیمو کې ځمکني او هوایي عملیات پیلوي. دغه کورنۍ وایي دوی د اختر په ورځو کې د ولسوالۍ شاوخوا سیمو ته راکډه شوي چې نن یې لسمه ورځ ده. دا دوی په خبره زنانه ماشومان او سپینګیری سره لمر ته په ډاکې پراته دي او وایي د دې هر مشکل ګاللې منلي خو په سیمه کې دی ورته امنیت خوندي کړي.
زه ترکه تګاګری وسیدن کای خو ګورګورې ګاګرا پاپین شغال خرکای ګجنا خرکنای مریض د ټول نه خلق را پکړه شوی نا د سره کډه شوی چې موږ ته خبر وشو چې بمبار کای مرګره او کوزرځي کوزرځي موږ را پکړه شو او بمبار راغی د مشکلات سره مخامخ یو چې نه زیشتا ټول اول زما بچی پر هغه کې پراته دي سره ګرمه کې نو بشتا
کیسه دا چې موږ دا څلورم ځل دی کډریم ځل دی چې موږ د حکومت را پکړه کې راته چې موږ عملیات کوو موږ خلک د غزین ورکو او د غزین چپو راشي بس یو ځای پورې اندازه لاړ شي نور بیرته په خابه ورشي په خابه ورشي اړول موږ ته وګور وکړل شي ځای کې موږ د سیوالو چې موږ امنیت او سولې غواړو موږ نه مواد غواړو نه غنم نه خو په ځل دی وګي و نه د وړې او د چین وګي موږ خاص امنیت وګي
د هسکې مینې ولسوال سازوالی بیا د داخلي کډوالو دا اداره د ویچی ګوندې حکومت ورته خبرداری ورکړی چې خپلې سیمې پرېږدي نوموړی وایي دغه کورنۍ د داعش وسلوالو د زور زیاتي له امله کډه شوي
موږ نه د ولایتي ادارې په امر باندې دا خلک رېستي دا خلک د زور او د ظلم او د دهشت نه راوتي موږ ته چا دا هدایت نه دی کړی چې تاسو وطن خالی کړئ وطن چې خالی سي حکومت په چا کړی موږ دلته چا ته پراته چې دا خلک ټول وځي موږ به دلته شو موږ د خلکو له راغلي دي ولس راغلي
په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ قومي مشان وایي هسکه مینه د پاکستان سره ګډه پوله لري که حکومت امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو نه یوازې دا چې دا ولسوالۍ به سقوط وکړي بلکې نورو ولسوالیو ته هم خطر پېښېدلی شي دوی وایي داعش وسلوالو ته ټول اکمالات او قاچاق د همدې ولسوالۍ له لارو کېږي
زما نوم خلیل الرحمن شینوار زه د هسکه مینه د قومونو د شورا رئیس یم زمونږ د بالا ولسوالۍ داسې یو مهمه ولسوالۍ ده چې دا د ډیورند کرښې په عمومي د داعش او د طالب د اکمالاتو او د تګ راتګ عمومي دا کچیرته دغه باندې توجه ونشین د یوازې نه دی بالا ولسوال ډیر ولسوال لته خطر دی زکه په دې مهمات راځي په دې روز مره کچری راځي پاتیا اصل کچر دی خو ازیاتیا اصل خو راځي مادنیات مروان دی مخ په پاکستان باندې دی خو ته ورور غول نه به حکومت ستدي تر ولسوال پورې زمنګ استاسي حکومت او نور پورته دره ټوله د طالب او د داعش نړه کړه
غلام فاروق همت هم د هس کمینه د قومي شورا غړي نو مونږ غواړو چې ولسونه د دغه مشکلاتو نه چې دا کم دی باید دولت په دې جدی اقدامو کې او دغه مشکلات د خلکو یو طرفه کې او دوی سره کومکونه وکړي
د هسکې مینې ولسوال سازوالی کڅو هم په دې ولسوالۍ کې د داعش ته ټولو لوی مرکزونو فعالیت منی خو وایي د ولسوالۍ سقوط هسي یو خیال دی
داعش دلته خو قوي مرکزونه ګورګوري کلاو شیخه درې ناو ورته وګوس کڅو څلور مرکزونه د قوي مرکزونه دي په دې کې ټریننګ ځکه ملي په دې کې نظامی مواد ځای په ځای ملي په دې کې راډوم لري او په دې کې کافی کسان افراد ملي کله چې جلال آباد سقوط شو به دې بالا دا بل ورځ ما والی صاحب ته ملي چې دې جلال آباد سقوط نه به دې بالا روسته سقوط کوي
د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت په خپلو سیمو کې وسلوالو پر ضد عملیاتو غوښتنه کوي خو زیاتوي چې د عملیاتو وروسته دې په سیمه کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي تر څو وسلوال بیا ونه توانېږي چې په یاد ولسوالۍ کې مرکزونه جوړ کړي
د هسکې مینې د اوسیدونکو شکایت مو د شاه محمود شینواري په راپور کې واورید ځینې افغان چارواکي تور پوری کوي چې د داعش سخت دریځو ته له پاکستان هم رسیږي خو پاکستان بیا پرون وویل چې د کرمی جنسۍ د پاړه چینار وروستۍ خونړۍ حمله په افغانستان کې همدې تروریستي ډلې یعنی داعش کړی ده د افغانستان دفاع وزارت سمدستي د پاکستان دا تور رد کړه او ویل چې افغانستان د تروریزم قرباني ده د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زیورانی کوي
د پاکستان پوځ پر نوول چې په پاړه چینار کې وروستۍ تروریستي حمله د داعش وسلوالو له افغانستانه ترسره کړې دي د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو مسول تورن جنرال آصف غفور اکسپرس نیوز ته څرګنده کړه چې په پاکستان کې د بریالیو پوځي عملیاتو له امله تروریستان ځپل شوي او د خیبر پښتونخوا او کرم ایجنسی شاوخوا نږدې سیمو ته یې پناه وړې ده خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پوځ له تروریستانو سره په مبارزه کې هر ورځ قرباني ورکوي او افغانستان د تروریزم د قرباني په توګه د سولې پر اهمیت شپوهیږي
ما میدانید که تروریست ها از کجا تمویل و تجهیز میشن و ما به هیچ صورت
شغله ردمنش وایی تاسو خبری از چه تروریستان لکوم از ځای تمویل او تجهیز کشی موش هیچ علاقه لده سره نلرو چه بل هیواد لستونزو او تهدید سره مخامخ شی موش دخپل و قربانیان و لعمل ده سوری پرزشت شپویجو موش تر لتروریزم سره ده مبارزه لپاره ده طولی سیمی همکاری غشته ده شغله ردمنش زیاده کرد چه لپاکستان های غشته نکری چه که ده پولی ده غاریته ده تروریستان و پاره معلومات لری ده افغانستان له حکومت سره ده شریک کریم
ما در برابر همه آنچه که اونها یا هر کسی برای ما معلومات
شغلی ردمنش وایی مشتا که پاکستان یا بل هر هیواد معلومات راکلی پده شرط چی در توریستان و در زای سرگندوان پکی شوی بی پرزدی اقدام کو خود تاسو خبری از چی در کویتی شورا در میرانشاه شورا در پیشاور شورا هم در اوز فعالی دی اوز مش در هیواد پرزد فعالیت کوی در دادی پا پاکستان که هم حمله کوی د پاکستان د پوز د مطبوعاتو مسول جنرال آصف غفور ویلي سرحد ته د تروریستانو نږدېوالي او د هغوی تمرکز پر پاړه چنار د حملې زمینه برابره کړې ځکه د هغه په وینا هغه سیمې تروریستانو ته نرم او آسان هدف وو. د جون په درویشتمه نیټه په پاړه چنار کې په غبرګو حملو کې لږ تر لږه 2 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. تر 14 وروسته د پاړه چنار خلکو له خپل حکومت د امن غوښتنې تحسن پیل کړ چې د جمعې په ورځ پای ته ورسېد. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پوځ تر خپلو ادعا ولاندې ستراتیژیکو اهدافو ته د رسیدو هڅې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته بجی او شپارس دقیقې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوال ټولنه به تر دې وروسته پر هغو ډلو فشار راوړي چې په افغانستان کې د تروریستانو ملاتړ کوي. دغه وزارت ویاند په کابل کې پرون نیوې خبرې غونډې ته وویل چې دا پریکړه په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې شوې ده. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بروکسل په ناسته کې دا موضوع چې پر هغو کړیو به فشار راوړل شي چې له ترهګرو ملاتړ کوي د ثبات په ټینګښت کې مرسته کولی شي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د بروکسل په ناسته کې د افغان ځواکونو د سنبالنې تر څنګ د ناټو غړو هیوادونو وویل چې پر هغو کړیو به فشار راوړي چې په افغانستان کې د جګړې دوام ته زمینه برابره کړې ده. ټوغړو هیوادونو پریکړه وکړه چې پر هغو کړیو به فشار راوړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي او یا هم د جنگ د دوام عاملین دي. په ورته وخت کې دا پریکړه هم وشوه چې پر طالبانو یا هغه ډلو چې سوله نه کوي سیاسي او نظامی فشار راوړل کیږي چې دې مسلې موږ د سولې ټینګښت ته هیله من کړی یو.
بنان ما ایر ازی خاطر ما میګم چې امید عزیز کې جنگ در افغانستان زو تر ختم شو.
که څه هم خاغلی وزیری د کومچا یا هیواد نوم وانه خس خو تر ډیره په افغانستان کې له ترهګرۍ څخه د ملاتړ تورونه پر غونډي هیواد پاکستان پوری کیږي خو پاکستان به تل دا تورونه رد کړی دي. د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه د پنځشنبه پورې وشوه چې د یادې موضوع ترڅنګ د افغان ځواکونو پر سنبالنه هم پکې پراخي خبري وشوه. ټاکل شوې چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژي کې هم چې خایي د روان میلادي میاشتې په نیمایي کې اعلان شي پر پاکستان فشار راوړل شي چې په خپل خاوره کې ترهګر وزپی. له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت پر هغه کړیو چې له ترهګرو ملاتړ کوي د فشار ترڅنګ د افغان ځواکونو سنبالنه هم مهمه بولی. خغلی وزیری وایي د بروکسل په ناسته کې د افغان حکومت او په ځانګړي ډول د دفاع وزارت هغه څلور کلن پلان هم تایید شو چې پر پلي کېدو به د په خبره افغان ځواکونه له هر اړخه په پښو ودرېږي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه یوسف امین زازای وایي نړیواله ټولنه باید د افغان ځواکونو د سنبالنې ترڅنګ پر پاکستان هم دا فشار راوړي چې د ترهګرو د ځپلو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
نړۍ سیمه د افغانستان دا په اور کې سوځي. یو لویه انساني فاجعه مخ ته راتلونکې ده، ډېره لویه. او که چېرته نړیواله ټولنه او امریکا بعضې هېوادونه که خپلو ژمنو تعهداتو ته دوی ونهدرېږي، وفا ونه کړي او بیا د خلکو وغولوي، جهانیان وغولوي، نو دوی به د یو لوی انساني بشري ناورین دوی مسؤول.
د ښاغلي زاجي په خبره که نړیواله ټولنه بیا هم د تیر په څېر پر پاکستان د فشار راوړلو د افغان کونو د پوره سنبالنې شمنې عملی نکړي نو بیا یې په افغانستان کې موجودیت نه یوازې دا چې له ثبات سره مرسته نشي کولای بلکې د سیمې د هیوادونو حساسیتونه به هم زیات کړي.
و هم ورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیواله ټولنه به تر دې وروسته پر هغو ډلو فشار راوړي چې په افغانستان کې د تروریستانو ملاتړ کوي. د دفاع وزارت اشاره هغو کړیو ته وه چې له افغانستان د باندې د افغانستان د حکومت په ضد فعالیت کوي. خو د پاکستان پوځ بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 318 پوستي جوړوي ځکه چې د دوی په وینا یو شمېر تروریستان د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي او افغانستان د خپلو پولو د کنټرول لپاره ډېر اقدامات نه دي کړي. پاکستانی چارواکی د ترکیې اندولو خبري اژانس ته ویلي چې پوز بل افغانستان سره تر 300 زیات غیر قانوني لاري بند کړي چې تروریستان پرې تګ راتګ کوي. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ ویلي چې په سرحدي سیمو کې د افغانستان له لوري د کافي امنیتي ځواکونو د نشټوالي له امله د داعش ډله د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو مسؤل تورن جنرال آصف غفور پرون اکسپریس نیوز ته ویلي چې د ګډو پولو د امنیت د ښه تامین او ادارې لپاره له افغانستان سره پر 2600 کیلومتره سرحد د موانع جوړولو کار پیل کړی دی. جنرال غفور څرګنده کړي چې له افغانستان سره نږدې سرحدي سیمو ته اضافي امنیتي ځواکونه هم استول او پر دې خوښنی څرګنده کړي چې د ګډ سرحد د امنیت او شی ادارې هڅې یوازې د دوی لوري روانې دي. د هغه په وینا د افغانستان لوري لا هم داسې خالي ځایونه شته چې تورستانو ته د تګ راتګ زمينه ورکولای شي. په همدې حال کې د پاکستان ول وروډبه پوځي چارواکي د ترکیې اندلو خبري اژانس ته ویلي چې د ډیورن پر کشه د موانع جوړولو په لومړي پړاو کې 340 سرحدي پوسټي اچولي او 35 نور هم ځای پر ځای کیږي. د لوړ رتبه امنیتي چارواکي چې له مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه درلوده د ترکیې اندلو اژانس ته ویلي چې دا پوسټي به د کښته دیر باجوړ مومندو ایجنسی او خیبر ایجنسی په سرحدي سیمو کې جوړ شي. هغه څرګنده کړي چې د پلان پر اساس به د ډیورن پر کشه د پوځ 318 پوسټي جوړیږي چې له افغانستانه د تروریستانو د تګ راتګ مخنیوي وسی. د هغه په وینا لښته لږه 300 غیر قانوني لارې ست چې تروریستان له افغانستانه ور باندې راتېرېدای شي او په پاکستان کې حمله کولای شي. خو هغه ویلي چې د پاکستان پوځ به دا لارې بندې کړي. د پاکستان پوځ تیره میاشت اعلان وکړ چې له افغانستان سره پر ګډه پولې د موانع جوړولو کار پیل کړی دی. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي چارو مسؤل تورن جنرال آصف غفور ویلي چې دا کار په دوو پړاوونو کې کیږي. اوله مرحله یې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې پیل شوی او دوهم پړاو به یې په بلوچستان کې پیل شي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت له ډیپلوماتیکو، سیاسي او امنیتي لارو کار کوي چې د پاکستان د دې هڅې مخنیوي وکړي. د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې پر ډیورنت کرښه د موانع جوړول باید د ولسونو د پریکړې پر اساس وي او د پاکستان حکومت په دې ارتباط له کابل سره هیڅ مشوره نه ده کړې. د ډیورنت کرښه په 1903 میلادي کال کې په نقشه سو او په 1940 میلادي کال کې پاکستان رامنځته شو.
د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې حقیقت سره یو تاندې څنګه اونیس پروګرامونه هم لرو. خو اوس اجمل اندر توای چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
نیویارک ټایمز رسپانې یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې ایران څنګه افغان کډوال د بشر لسد په پلوي جګړې ته استخداموي. په لیکنه کې د بامیانو د فولادي درې د یو 19 کلن افغان عبدالامین یادونه شوې چې څنګه له بې وسلې ایران ته په کار پسې ولاړ او له هغه ځایه سر د سوریې جګړې ته ورسید. ورسپانه وای امین په ایران کې لاسو میشتو کار کول ورسته په غټلو پیسو په عراق کې د کربلا زیارت ته ولاړ. خو کله چې بیرته ایران ته راستون شو نو نه یوازې دا چې کار نه شو موندلې بلکې له ایران څخه د شړل کېدو ویره هم ورسره و. تیر شمه کې ایرانی چارواکو امین ته وړاندیز وکړ چې د سوریې جګړې ته ولاړ شي نه یوازې د میاشتې با $100 تر خاطر لاسکړي بلکې په ایران کې به د اوسېدو لسکلنې اجازه هم ورکړل شي. نیویارک ټایمز وایي ایران په 2014 میلادي کال کې د فاطمیانو لیواره من سکړه چې په اصل کې د شیا افغان مهاجرو څخه جوړه شوې لیواده او د ایران سپایي پاسداران او د حزب الله د نظامیانو لخوا روزنه ورکول کیږي. اټکل کیږي چې په دې لیوا کې بل 8000 څخه تر 14000 پورې سرتیری اوسي. لیکوال وایي ایران په ورستوي څو کلونو کې سوریه ته پاستول کیدونکو ملیشو کې د امین په سیر د هغو بیا اسناد او افغان ځوانانو جذبول زیات کړي چې په دې ورستوي کې د اقتصادي فرصتونو په لټه ایران ته ورغلي. د لیکوال په باور ایرانی چارواکي د دې کډوالو د اقتصادي سرګردانۍ او د مهاجرت د اسنادو نشټوالي لستونزې پر استفادې سربیره د شی افغانانو له دینی عقیدې هم ګټه اخلي او هغوی په سوریه کې دا بشر لسد په پلوي جګړې ته چمتو کوي. خبرونه وایي هغه افغان شي اسوانان چې د سوریې جګړې ته استول کیږي ډېر نه لوست دي. د دې کړکیچ په سیاسي او امنیتی اړخونو ډېر لک خبر دي. د بلګې په توګه امین باور لري چې په سوریه کې جګړه د النصر جبهه سره لدی کبل د چې د دې جبهه مشر غختل د یو جماعت د پاسه پلورنځي جوړ کړی. خو کله چې بشر لسد د جماعت شغورنې ته اقدام وکړ د النصر جبهه مشر د اسد د نسکورولو او سپیسلو زیارتونو دورانول لپاره جنگ پیل کړ. امین وای په سوریه کې په بیلا بیلو سیمو کې جګړو کې برخه لرلې ده. په وینا په هر جګړه کې افغانان د لومړی کرخې د جنگیالیو په توګه کاریدل. ځینې اټکلونه وای په دې جګړه کې د 600 په شاوخوا کې افغان ځوانان وژل شوي. امین نیوارکرام سویلی د ګڼو افغانانو مړی د جګړې په ډګر کې کتلی او لګ تر لګه 15 افغان ملګری په سوریه کې وژل شوي. امین چې د حلب په جګړه کې له ټپ کېدو وروسته بیرته ایران ته ستون شو، لا هغه ځای اوس خپل پلرنی ټاټوبي بامیان ته تللی، خو وایي که دلته یې ګزاره ونه شي بیرته ایران ته سي، او دا زلزله ایران څخه د شړل کېدو ویره نه لري چې د دې هیواد لس کلن اقامت یې په جیب کې دی. اکانومیک ټایمز بیا په افغانستان کې د هندوستان د رول پر پراختیا د یو شمیر امریکایي چارواکو د ټینګار یادونه کړې. دا خبرونه وایي د امریکا د صنایعي کمیټې له پینټاګون غوښتي چې هندوستان ته د داسې لارې مشخص کړي چې په کارولو یې هند د افغانستان سره دفاعي ملاتړ او همغږي زیاته کړي. د خبرونې په وینا په دې اړه د پنځشنبې په ورځ د امریکا د صنا د وسلوالو خدمتونو په کمیټه کې د سناتور ډان سولیوان له خوا وړاندې شوې طرحه تصویب شوه.
د افغانستان په شمال کې ځینې موټر چلوونکي او مسافر وایي چې لا هم د کندوز تخار پر لوی لار امنیتي ستونزې شته. دوی وایي هم خپل سری وسلوال او هم د دولت وسلوال مخالفان لار بندوي او خلک ځوروي. په دې اړه له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
د کندوز تخار د لوی لارې یو زیات شمیر مسافران او موټر چلوونکي شکایت کوي چې د دغې لوی لارې په اوږدو کې لا هم امنیتي ګواښونه موجود دي او خلک د تګ راتګ پر مهال د امنیت احساس نه کوي. د موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې پر دغه لارې ډیری وخت وسلوال مخالفان د خانواد ولسوالۍ اړوند سیمو کې موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي، او د دې ترڅنګ وخت ناوخت بیا غیر مسؤول وسلوال هم پر دغه لارې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي.
د کندوز تخار په لوی لاره کې وسلوال مخالفین هر ورځ چک پوینټونه نیسي. هغه کسان چې د دې د هدف لاندې هغه کسان موټر راکوزوي او ځان سره وي.
کندوز تخار په لاره کې طالبان دی، مسالې افراد غیر مسول دی، خلک داریږي کته پورته نزي. نو یو خواهش لرو د دولت نه سیدا لاره خو زر تر زره خلاص کی د دې وسلوالو خلک نه او د طالبان لاس نه.
د کندوز خانابات لوی لاره کې خلک کته کوي، حتی ډیری کسان نسی کولای په دې لاره تا ګور اتا ګو کی، یعنی ډیر ستونزې پیدا کړې. پوسټو ترمنځ راوځي خلک کته کوي، حکومت د عملیاتونه شروع کی.
دغه خلک د کندوز له سیمې ادارې څخه غوړي چې دغه لارې په اوږدو کې غیر فعال پوسی بیرته فعال کړي. همدارس د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د خپل سر وسلوالو مخاوني سي، څو خلک پر دغه لوی لارې په آرامه فکر تګ راتګ وکړي. بلخوا د کندوز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیوی چې دغه لارې په اوږدو کې امنیتي پوستي فعال دي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې د امنیتي پوستو په شمیر کې زیاتوالی راولي. دغه لارې په اوږدو کې فعاله پوستي بسنه نه کوي، او موږ پلان لرو چې دغه لارې په اوږدو کې یو شمیر غیر فعاله پوستي بیرته فعاله کړو، څو خلک پر دغه لارې په آرامه فکر سفر وکړي. د کندوز تخار لوی لارې د کندوز پر خانابات ولسوالۍ غځېدلې ده، خو خلک وایي چې دغه ولایت په کچه زیات شمیر خپل سری وسلوال په نوموړي ولسوالۍ کې شتون لري، او وخت نه وخت د دغې لارې په اوږدو کې پر وسلوالو غلاوو او سړې تښتونې لاس پورې کوي. همدارس د دغې لارې په اوږدو کې د سړک دواړو خواو ته په نږدې کلو کې بیا وسلوال مخالفان شتون لري، او هغوی هم وخت نه وخت پر دغې لارې موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي.
په هالند کې څېړونکو د بریتانیا د کمبریج پوهنتون په همکارۍ له ګرافین څخه په استفادې د خورا کوچنیو سنسورونو د جوړولو لپاره نوې شیوه موندلې ده. سنسورونه نن سبا په ډیرو برخو کې کاریږي، د ترافیک له اشارو رانیولې د اتومات دروازو تر پرانستل کېدو او بندېدو پورې په هر مورد کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. د ساینس ډیری ورځپاڼې د راپور له مخې دا کوچني سنسورونه به د انسانانو په ژوند کې لوی بدلون راوړي. له بلې خوا آیرلندي څېړونکو له نانو ټکنالوژۍ څخه په استفادې خورا کوچنۍ الکترونیکي پرزې جوړې کړې دي. د شمالي آیرلند څېړونکي وایي چې د دغو پرزو په وسیله د الکترونیکي وسایلو سایز کېدای شي څو برابره کوچنی شي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
و
زده روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترم د جراوت په ولسوالۍ کې یو روشن د 500 بجو څخه بیا تر 300 بجو پورې فعال دی. هغه اچا چې ساده کار نه کوي، لس چې ساده یا شر چې ساده کار کوي. نو زه د مخابراتي شبکو ته دا هیله کوم چې دغه د بي سیم خدای فعال کی او دغه د روشن په خدای نه کې سمه کی. زه خان درامینوال د پکتیا ولایت زیربول سوالی وشدون کم ملي امنیت ریاست نه احترامانه خوښ کوم چې هغه جهادیان چې جنرال امیدګل سره دیش کله په یو کاسي خوړلې وي، هغه کباړیان چې ټانګونه کباړ کړی وي، هغه خائنان چې جوزونه جوړي پاکستان ته راولي وي، ډاکټر نجیب اردو ته سکوت ویر کړی وي، هغه خلکو نه باور کول په جنرال امیدګل سره وخت تیر کړی وي، او هغه نه باور کول په نوید مختار باور کول دي، هغه نه باور کول په سرتاج عزیز باور کول دي، هغه نه باور کول په نواز شریف باور کول دي.
اسمت الله د زابل ولایت نن دا پیغام تاسو ته لیږم. په مرکز کلات کې د دوه مینه اړوند سینک لدی فاتدا کوم سیمه چې د سلګونه کورونه دی، او همداشان یو حادثه د هوټلونو او د دکانونو هم دي. د برق یا د برېښنا هیڅ اسانتیا نه لري. د تیرو څوارلس کلونو راهیسې په تیریو یمه لسې کې هېڅ پاملرنه نه ده ورته سوې. نو له دولت خو هیله ده چې برق یا برېښنا چې د ژوند له لومړنۍ اړتیاوو څخه ده دغې سیمې ته هم برابره کړي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ات نیمې بجې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت د هرات د یو شونځي شپږ د کونکو ته د ویزو لورکولو ډډه وکړه. د هرات د استیناف څارنوالي رئیس خواجه عبدالحق احمدی وایي شپږ سوه مشکوک غلې محاکمه کړي دي. د پاکستان حکومت له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو لپاره په کابل کې خپل نوی سفیر معرفي کړ. د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان له خاورې د پاړه چینار وروستۍ حمله رد کړه. د نړۍ مشرانو پرون د جرمني پخوانی صدر اعظم هلمت کول ته چې د ختیځ او لویدیځ جرمني د یو ځای کېدو نقشه جوړه کړې و د درناوي وروستي مراسم په ځای کړل. قطر پرون شنبه وویل چې د یو شمیر عربي هیوادونو د ضرب العجل د ردولو له امله له هیڅ پوځي اقدامه ویره نه لري. عراق چارواکي وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موسل په زاړه ښار کې یو شمیر نورې سیمې ونیولې. د اسرائیل پوځ وایي وروسته له دې چې د اشغالي جولان پر لوړو د توپ دوې ګولۍ ولګېدې، د دغه هیواد پوځ د سوریې د پوځ خلاف ځوابي ډزې وکړې. او د روسیې دولتي خبري اژانس تاس وایي د تاتارستان جمهوریت زنګ ښار ته نږدې د یوې لارۍ او یوه بس ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه لس تنه مړه شوي دي. مخی تر دې چې حقیقت څه دی او تاندې څنګې پروګرام در واورو، لومړی هم د ژوند رنګونه واورئ.
د ژوند رنګونه
تاسو دلته چې راغلي وي څه کوي؟
تذکیره اخلو.
ښه، کیدلی شي تذکیرې په اهمیت خبرې راته وکړي؟
ان شاء الله. ولې تذکیرې؟ خو یو زه دا مشکل درته وایم چې یو څه قامی خل دې مونږه پنشیر ته ځي. پنشیر داسې یو دروازه غونې لري تلاشۍ، هغه خلکو سره مونږ تذکیرې نه وي. څلور کسانو له پنشیر له دروازې نه بیا راغله دلته باګرامیو ته. په باګرامیو کې ما تذکیرې ورته واخیستې وای، پرې نه خو تذکیرې نه وي را سره. ویلې تذکیرې نشته در سره، ځی په مخامخ نورم په یو لار ځان ته را خلاص کړ. بیا دلته وای مونږ تذکیره واخیسته. او بل اوس خو وطن کې حالات ډیر ګډوډ دي. دا تذکیره یو ثبوت ده که یو تلاشي کې یو ځای کې په ګیر راسي نه پوهېږي که نه. خو دغه تذکیره کې ورسره دغه په هر ځای کې تذکیرې پوښتنه ډیره کیږي. په دغه حکومت کې چې وظیفه اخلي دا درته په درد لګیږي. یو ځای کې مړ کیږي، هیڅوک نشته در سره تذکیرې ته د خلګوري هغه ځای ته درسئ. نو زیات شیو ته کار ورکي که نه یې در سره داسې وښیل چې بیخي داسې مربوط د افغانستان نه یې.
یوازې ځان ته تذکیره اخلي که میرمنو ته یې هم اخلي؟
اخلو خو دونه زیاتې نه. ضرورت ولري هغه سې اثره چې عاش ته ځي هغه دپاره یې اخلي.
ضرورت
چی بیاد اخلو ورته هماغه وخت.
خیره تذکیره چې واخلي بیا څه رقم ساعتې پوخ ورکوي همداسې یږ دې څنګه؟
تذکیره چې واخلو هغې ته پوخ ورکوو، له هغې نه یو کاپي باسو کور کې ږدو. د اصلي هغه کاپي وړکې جب دپاره جوړو هغه راسره.
مننه تاسو نه.
زنده یاست.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام دا ونی پدې غږیږو چې ولې او شمیر ځوانان خپل کارونه په نیمایي کې پرېږدي
کارنه مې اوس دوپاره ډېر سخت پښیمانه یم
په ځای دې چې په هغه خنډو باندې فکر وکړي زمات وباسي هغه خنډونه له منځه یوسي دوی مایوسه شي
ورپسې به د افغان محصلانو له ستونزو خبر شي او دا به هم واوري چې چارواکو د دې ستونزو د حل په خاطر څه کړي
زما یوازینی مشکل چې دا د فیس له لحاظه دی
د خپل نصابونه جوړي بیا راځي دغه کمیسیون مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي
هغوی چې په خپل وخت کار نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي راتلونکي ته پلان نه لري یو شمیر نور بیا په خپل کار کې ډېر زحمت نه باسي خو غواړي چې ژر له خپل کار څخه فایده او خوند واخلي که داسې ونه شي نو له کار سره خدای پاماني کوي ځینې نور بیا فکري ثبات نه لري او هرې خواته لاس غورځوي هغوی چې په ټاکلي وخت خپل کارونه نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي د احسان الله صافي په څیر به یوه ورځ پښیمان وي
تقریبا د نن نه څلور کاله مخکې پوهنتون مې شروع کړ تر دوه سمسترو پورې مې ادامه ورکړله او وروسته د هغې نه ځینې مسایل راپېښ شو او خپله ما هم داسې په هغه وخت کې دا فکر راسره نه و چې زه باید پوهنتون اخره پورې ورسوم یا تکرار د دې صنف او هره ورځ هم هغه په یو نه وخت راتلل او دا مسایل راته تکرار شو یو څه رانه هغه وشو سهه وشو بس صنف مې پرېښود په هغه وخت کې تقریبا څو موده وروسته بیا مې غوښتل چې پیل کړم چې کله مې شروع کوه نو په دې وخت کې ما چې ولیده په دویم ځل دپاره چې کله مې پیلوه هغه زما هم صنفیان فارغ وو زه د نورو نه تقریبا یو نیم کال یا دوه کاله وروسته پاتې شوم د دې کار نه مې اوس دپاره ډېر سخت پښیمانه یم
د هر کار له پیلولو مخکې باید وخت ورته وټاکل شي که وخت معلوم وي کار به مو ژر پای ته ورسي او هر کار چې په خپل وخت پای ته ورسي ګټه به یې ډېره وي جاوید اوربل هم په نیمه کې د کارونو د پرېښودلو یو علت همدا بولي چې ځوانان د نن کار سبا ته پرېږدي خو هغوی چې مخکې له کاره په دې اړه فکر کوي او پلان ورته جوړوي له دې ستونزې سره د مخ کېدو امکانې کم وي
پلان یې نه یې جوړ کړی د ځان لپاره چې دغه کار چې څه شروع کوم سوم کر وخت زما څخه کنيسي ده سره کم زه تقسیم اوقات ورته جوړ کوم په کوم کورزو باندې د ورځې په کوم ساعتونو کې د دې لپاره زه کار وکم چې هم دغه یو کورس چې دی یا پانتون چې دی یا یو کم بل کاروبار چې دی چې زه دا سره کم پر مخ یو سم زما په نظر باندې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول دوی فکر نه کوي چې دغه کار چې دوی شروع کوي آیا وخت بس ما څخه نيسي آیا دا مهم دی دا نه دی زه علاقه ورسره لرم نه لرم نو کچیر په دې اړه باندې دوی فکر وکړي تر ډیره هدا به د دوی به د ستونزې څخه خلاصي
د هله مجلې مسول مدیر ګل محمد اریوبی وایي هر ځوان که خپل د ظوف او قوت ټکی وپیژني او له خپلو صلاحیتونو خبر شي په اسانۍ خپلې کاري ستونزې حل کولی شي هغه زیاتوي ځوانان باید د ستونزو پر مهال مایوسه نه شي که چیرې خپله حل لاره نه شي پیدا کولی لا نورو د مرسته وغواړي خو کار دې په نیمایي کې نه پرېږدي
ځواني اتمن احساسات لري دوی د کار سره یو یو لار چې روانه کړي وي هغې سره احساساتي برخورد کوي کله چې مخکې کې یو خنډ راځي په ځای دی چې په هغه خنډو باندې فکر وکړي زحمت وباسي هغه خنډونه له منځه یوسي دوی مایوسه شي او هغه خوشي کوي وایي چې دا نو ناممکن دی دا کار نه کیږي او ډېر خلک دې نه غواړي یعنی دا ښه کار نه دی باید نورو مشرانو نه دغسې تجربه کار خلکو نه هغوی نه مشورې واخلي هغه مخکې کې کوم خنډ راځي کوم مشکل راځي د هغو مشرانو نه مشورې واخلي هر څوک هم دغسې خنډونو سره مخ شوي دي د مشرانو هم چې دا کارونه کړي دي که اوسیم ځوانان کوي نو باید پخه اراده ولري او ګام په ګام مخکې لاړ شي او احساساتي برخورد ونه کړي دی هر څه شي سره یعنی ژوند دی اتمن لوړې ژورې لري
دا حسابداري انسټیټیوټ استاد جاوید قادری بیا وایي ځوانان باید یو ستراتیژیک فکر ولري او د همدغه فکر پر اساس دې کار وکړي هغه زیاتوي ځوانان له ستونزو سره د مخ کېدلو په صورت کې باید ژر د تسلیمۍ لاسونه پورته نه کړي
په هره مرحله د ژوند کې چې باید یو ستراتیژیک فکر ولري او لیدلوری ولري نو په دې لیدلوري کې باید دا خپل اهداف تعین کړي او ټینګ استقامت ولري هر کار چې دی شروع کوي باید په هغې کې صبر او حوصله ولري په دې لاره کې دای هر مشکل سره مواجه کیږي هر ستونزې سره دی مواجه کیږي باید استقامت وکړي صبر ولري او له حوصلې نه کار واخلي
یو شمیر ځوانان بیا هغه وخت کار کوي چې ډېر فشار پرې راشي دوی خپل کار وروستۍ ورځې ته پرېږدي چې په ذهني ډول دا کړنه پر انسان بد تاثیر کوي جاوید اوربل هم وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې خپل ډېر کارونه له پایله تر وروستۍ لحظې منظم ترسره کړي.
که چیرې یو څوک یو کاروبار شروع کړي، هغه په لومړۍ ورځو کې ډېر کار وکړي، ورته هغه د کار هغه ډېره فیصدي چې ده هغه د وجو څخه ایسته کېږي، نو دی هغه د کار نیمایي برخه به کړي، وروسته ورته اسانه کېږي. خو دا چې یو کار د یوې ورځې څخه بلې ته پرېږدي، هغه په ورو کرو ورو د ده پر وجو باندې بارېږي، ورته زیاتېږي، نو یو وخت کې داسې راسي چې هغه بیخي دغه بوج پر ده باندې زیات سي، نو بیا وایي چې زه دا کار خو بیخي پرېږده، بیا یې همداسې پرېږدي په نیمه کې ورڅخه پاتې سي.
له ماتې ویرا او وسواس په ځان باور نه درلودل، د کار په اړه کم معلومات، د لومړیتوبونو نه پېژندل، د پروګرام نه درلودل، له خپلې دندې سره نابلدتیا، ډېر کاري فشار، په یو وخت څو کارونه کول، هغه علتونه دي چې له ځوانانو څخه ډېر وخت کارونه په نیمایي کې پاتې کېږي. خو که دوی خپل کاري لومړیتوبونه وپېژني او د لومړیتوبونو پر اساس خپل کارونه وکړي، ستونزې به یې کمې وي. اوس هم د محصلانو ستونزو ته تم کیږو. په پوهنتونونو کې د پخوانی نصاب تدریس، اداري ستونزې او په شخصي پوهنتونونو کې د زده کړو پر ځای فیسونو ته ډېر ارزښت ورکول هغه مهمې ستونزې دي چې محصلان یادوي. ځینې محصلان وایي په پوهنتونونو کې درسي نصاب اوس هم تر ډېره حده زوړ دی او دوی ته هغه چپټرونه تدریس کېږي چې له 100 تر 500 کلونو پرې اوښتي دي. خو د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو د ریاست مشر پوهنمل سید نجم الدین جلال بیا وایي دوی د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې دغه ستونزه تر ډېره حده حل کړې او په ځینو برخو کې چې ضرورت و نوي مضامین او څانګې په پوهنتونونو کې زیاتې کړې.
تقریبا 500 کروکولوم تجدید کړی ده، نوې کړی ده. هسې هم نه ده که ټول مونږ کروکولومونه کې څه پخوانی به وي، شاید په لږه کوم لرې ځای یا کوم ځای پیدا اوسي، مګر د معاونیت علمي د پوهنتونو مسؤلیت ده او د ډیپارټمنټونو مسؤلیت ده. مونږ هر وخت هغوی ته شورای رهبري پریکړه کړې ده او لایحه مقررات مو ویلې دلته لیږلې ده. هغو باید یو کمیته ولري، کمیټې د تطبیق نصاب کروکولوم، هغه باید دا کار به وکړي. او څه رشتې چې لازمي ده شاید تاسو وګورئ، دنیا پرمختګ کوي، مونږ نوي رشتهګانو په تقاضا په زمان کې جوړوو. مثلا خطاهان مخکې نه و، مثلا خطاهان روس نه وي ورشته ده، او مثلا د اداره او عامه پالیسی څو کاله مخکې ده نه و، اوس دا 15 جوړ شوی ده.
د خصوصي پوهنتونونو محصلانی وستون زده یادوي چې په دې پوهنتونونو کې ډیر وخت د زده کړو پر ځای فیس ته ارزښت ورکول کیږي. د بیلګې په ډول که کوم محصل په خپل وخت فیس تحویل نه کړي، پوهنتون ته نه پرېښودل کیږي او یا هم په امتحان کې ګډون نشي کولی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصله زر کامیری له حکومت څخه غواړي چې د خصوصي پوهنتونونو لوړ فیسونه راکم کړي.
زما یوازینی مشکل چې دا د فیس له لحاظه ده، یعنی که چیرې دغه فیس زموږ چې پوهنتون کې اخیستل کېږي مجموعاً، یعنی کیدای شي په ټول پوهنتونو کې اخیستل کېږي همدونه فیس، نو زما خپله شخصي همدا ستونزه مې څه ده د فیس له لحاظه ده. که چیرې دا فیس کم شو نو که هم کوی چې دا خپله محصل یا خپله همدغه څوک چې درس وایي یا محصل ده، کنه په حساب د محصل کوی چې خپل درسونه په ښه توګه سرته ورسوي، یو لحاظه یې فکر مخشوشه وي د همدا خپل د فیس له لحاظه، یعنی زیات وخت مجبور چې خپله کار وکړي، وظیفه وکړي. یو څوک چې هیڅ هغه ورور هم نه لري، پلار مثلا له ستونزو سره مخته نه شي کولی د هغه فیس پوره کړي، نو باید خپله کار وکړي. که چېرې خپله کار وکړي بیا درسو ته هغونه توجه نه شي کولی، نو همدغه لحاظه زما یوازینۍ غوښتنه له یو دولت نه همداده چې زموږ د فیس لحاظه کوي چې هغه موږ سره کومک کړي، فیس هم کم شي.
د خصوصي پوهنتونونو محصلان وایي د فیسونو د مهموالي له کبله په دې پوهنتونونو کې درسي نصاب او درسي بهیر ته ډېر پام نه کیږي، او استاد چې په صنف کې هر ډول تدریس وکړي اداره یې پوښتنه نه کوي. خو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د ریاست مشر پوهندوی محمد امیر کامول وایي یوه کمیټه یې ټاکلې چې د 6 میاشتو په ترڅ کې د خصوصي پوهنتونونو په هر درسي موادو بیا کتنه وکړي.
پخوا چې کوم خصوصي پوهنتونونه جوړېدل، هغوی ته به ویل چې تاسو لاړ شئ د دولتي پوهنتونونه دغه نصابونه راوړئ، کاپي کې په هماغه نصاب باندې مخکې ځي، یعنې دغه مکمل صلاحیت دی ته ورکړل شوی او هلته د هر چا چې خوښه وه په هر ډول نصاب باندې راوړلو هماغه تطبیقولو. په تېر یو کال کې زمونږ یوه بله لویه لاسته راوړنه دا وه چې د نصاب د بیا کتنې لپاره مو یو ځانګړی کمیسیون وټاکه د جناب پوهان صاحب حمیدالله امین په مشرۍ باندې. په دې کې متخصصین ناست دي، دوی د ټولو خصوصي پوهنتونونو نصابونه له سره ګوري، په دې باندې بیا کتنه کوي، دوی خپل نصابونه جوړوي، بیا راځي د دغه کمیسیون مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي. او دا د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې، که څه دولتي او که شخصي، په ټولو پوهنتونو کې په یو ډول باندې دغه نصاب عملي کیږي. په امید لرو چې په راتلونکي 6 میاشتو کې به دغه لړۍ هم موږ سره ورسو.
خوګو اوریدونکو دا تان نسانګي محمد مروا تر بل خبرونه مو په لوی لاس پرم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه درنو اوریدونکو د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې وار بیا تاسو ته هر کله داونه غواړو د هغه پنګو پاړه وغږیږو چې دولتي مامورین او دولتي چارواکي باید د فساد په وړاندې د عالی ادارې سره ثبت کی. پمدی باندې غږیږو دغه ادارې رئیس سید غلام حسین فخری مو د دیونه ملمه ده لدنه به په اړه باندې نور واورو. فخری صاحب ډیر زیاته مننه چې وخت مو راکو. تو میشته وړاندې تاسو مهلت ټاکلې او د خلکو د پاره چې هغه چارواکو د پاره چې دوی باید خپلې پانګې ثبت کړي خو لا هم د هغې مهلت نه سو میاشتې واوښتې او لا هم راپورونه دا موجود دي چې دوی خپله دارایي نه ده ثبت کړې. ولې نه ده ثبت شوي او تاسې په اړه څه اقدام کړی؟
تشکر استاده. زموږ مهلت یو میاشت وو او یو میاشت تیر سو او مونږ درې ورځ پخا یو نوی او تازه لیست نشر کړی ده زموږ په ویبسایت کې آماده او تیار دی، هلته موجود دی. تاسو کولای شئ چې په هغه ویب سایت مراجعه وکړئ. په هغه لیست کې 10 نفر شته، ټول مقامات دولتي مقاماتونه دي. د لیست کې تاسو کولای شئ چې د دوی شهرت معلومات وکړئ او د دوی شهرت نشر وکړئ له خپل رادیو او نشراتونه.
د دې لاسو کسانو کې څوک څوک شامل دي؟
د دې کسانو یو معاون صاحب اول ریاست جمهوری ده، یو معاون صاحب اول ریاست اجرائیه ده، سو موینان ده، سو رئیسان ده او یو نفر والی صاحب ده.
او ویل کیږي چې د بلخ والی عطا محمد نورم له هم خپل ادارې نه ثبت کړی.
متاسفانه له هغه فورمې تر اوسه زمون سره نه دي او دلته نه دي رسیدلې.
هغه کسان هغه دولتي چارواکي چې خپل ادارې نه غواړي ثبت کی، تاسو د لسو کسانو یادونه وکړه، دوی اصلا څه دلیل لري دي چې خپل پانګې نه ثبت کړي؟
ولې دا موضوع باید هغه په خپل باید مشخص وکړي. زه نه پوهیږم ولې دوی په دې موضوع کې ډیر تاخیر راولي او دا کار نکوي. دا خو فکر نکوم چې کوم مشکلات ولري یا کوم جنجال پیش کی. خو دارایی ده باید ثبت بشي، دا یو قانوني حکم ده. باید په دې موضوع کې هغوی چې تر اوسه هغو مقامات چې تر اوسه دارایگان ثبت شوی ندی باید پخپله باید ژر دا کار وکړي، ځکه چې دا د سیاسي لخانه هم حساسیت برانګیز دی او د هغوی دپاره هم چندان مفیدیت نه لري. باید دا کار وکړي. ولی زه نه پوهیږم ولی دا کار نکوي او کوڅه مشکلات په دې کار شته دي. زه نه پوهیږم مشخص. باید هغوی دا ځواب ورکړي.
تاسو معلومات څه دي؟ طبعا تاسو به معلومات کړي وي دوی چې نه غواړي خپلې پانګې ثبت کړي یا په اداري فساد کې په پراخ اداري فساد کې لاس لري یا هم پانګې ډېرې زیاتې دي چې نه غواړي ټولې ثبت کړي. تاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
نه، شاید یو دلیل خو ولري. باید یو دلیل ولري. خو زه مشخصا نشم ویلای چې د دوی دلیل دادي. باید هغوی په خپله دا موضوع ښکاره وکړي چې ولې تر اوسه دارایګان ثبت نکړي.
څه موده مخکې تاسو ویلي وو هغه کسان چې خپل ادارایي ثبت نه کړي، خپل پانګه ثبت نه کړي، د ساسې د ادارې سره دوی به سرنوالۍ ته معرفي کوي د نورو څېړنو دپاره. اوس تاسو وایئ چې لسو کسانو لږ تر لږه خپل ادارې نه دي ثبت کړي، دوی سره څه وشول؟
یو مصوبه ده د کابینې لخوا. په هغه مصوبه کې هدایت ورکړل شوی ده چې څوک چې دارایګان سب نه کوي باید د دوی معاشات او دولتي امتیازات باید نه شي ورکولای باید
همدا کسان لا هم خپل معاشونه اخلي.
خو دا کار د زمونږ وظیفه نه ده، اصلي زمونږ وظیفه نه ده. دا کار باید د دې مصوبې تطبیقول دا د ریاست عمومي اداره امور او د مالی وزارت کار ده.
هم دوی تم تاسې دا کسان د لس کسان معرفي کړي دي؟
څوک
هم دا کوم لسو کسانو چې درۍ نه ده سب کړي همدې مالی وزارت ته اداري امور ته
هلته زموږ مکتوبونه شته دي، زموږ مکتوبونه شته دي چې دا لس مقامات خپل دارایګان تر اوسه ثبت کړی نه ده.
یو بل موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده، خلکو سره په دې اړه اندېښنه ده، عموما چارواکي کومه دارایي ثبت کوي اصلا غلط ارقام ورکوي ستاسي ادارې ته، دوی چې کوم څومره پانګه لري هغه نه ثبت کوي، ویلی شي چې دا واقعیت دی همدغه سیده کنه؟
زمونږ اجرات داسې ده چې اول په خپل شخص دارایګان ثبتوي، پس له هغه نه مونږ یو بل مرحله لرو په نوم د رسیدګي او بررسي. په دې مرحله کې مونږ د بانکونو نه، د تجارت وزارت نه، د آیسا ادارې نه، د ښاروالیګانو نه، د نواحي نه، او د ترافیک نه، او نور بل ادارې او نهادونه معلومات جمعو، رسمي معلومات مطالبه کوو. او که په دې معلومات او د شخص معلومات کوم تفاوت او تناقض وو، مونږ مجبور یو چې رسماً له خپل شخص او خپل مقام باید پوښتنه وکړو او سوال وکړو او توضیحات وغواړو.
تاسو چې کومې دارایي ثبت کړي دي، کومې پانګې چې ثبت شوي دي، داسې مثالونه لرئ چې تاسو ته یو ارقام درکړل شوي دي او په حقیقت کې هغه ارقام بدل وي؟
شته دي، یو څو مثالونه شته دي. په دې مثالونه کې بعضاً وزرا هم شته، رئیسان هم دي، والیان هم دي، شته دي، څو نمونه شته دي. و
ځانګړي نمونه اخیستی شي؟
متاسفانه همدا اوس نه، ځکه چې هغه ټول داسې موضوعات زمونږ تحت بررسی ده او اوس نتایج نهایی معلوم نه دي.
دوی چې خپلې پانګې پټوي، تاسو ته دروغ وایي، د پانګو پټول یا د حقیقت پټول طبعاً دا هم د قانون خلاف کار دی، او کله چې د قانون خلاف کړنه رامنځته کیږي نو عامل باید څارنوالۍ ته معرفي شي، نو تاسو بیا په دې برخه کې څه کړي؟
باید همداسې، اما متاسفانه مونږ سو مشکلات لرو. او اول مشکلات چې ډیر مهمه ده زمونږ، یو د قانون نشواله ده. هغه سه قانون چې د پارلمان لخوا تصویب شوی وي، مونږ داسې قانون نه لرو. یو دوه درې قانونی طرح وزارت علی التبول ایگل، اما متاسفانه پارلمان هغه تصویب نکرد. او هم دا اوس مونږ داسې پشتوانه نه لرو چې دا موضوعات هلته ولیږو، سارنوالی ولیږو، او سوج نور جای، او هلته په دې موضوعات کې سم صحیح او جدی او قاطع تحقیقات وسی او قانونی اجرات وسی.
دا چې تاسو یادونه وکړه دومره مشکلات موجود دي، تاسو معتبره پښتوانه نه لرئ، دارایي ځینې زورواکي نه ثبت کوي، فکر نه کوئ چې ستاسو موجودیت یا د دې ادارې موجودیت بیا هیڅ دی؟
د دې موجودیت دا خو لیک خلق دي. مونږ تر اوسه 8000 فورمیګان ثبت کړی دی او تکمیل شوی دی، او 15000 فورمیګان توزیع کړی دی. خدای یو محدود خلق دا قانونی اجرا تطبیق نکوي، او زمونږ ټول ملت، او زمونږ ټول دولتي مقامات، او نور دولتي مقامات د پدې کار کې اجرات کړی ده، او اسناد موجود ده. او د زمونږ کار ډېر زمانگیر کار ده، تر هغه وخت چې ټول خلق، ټول مقامات راضی وشي، آمادگی ولري چې باید قانونیت په خپل ځان تطبیق وکړي، یو څه وخت او زمان پکار ده.
فکر نه کوم چې هم دا لس کسان مهم کسان دي، د ولسمشر تر لومړي مرستیاله تر مهمو والیانو پورې په دې لسو کسانو کې موجود دي. فکر نه کوم دا تر ټولو هغه مهم کسان دي؟
مهم کسان دي، او دا کار د هغوی دپاره ډېر ضرر کوي، له سیاسي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه او حتی د اخلاقي لحاظ نه.
نو په دې برخه کې دومره غیر قانوني کړنې د دوی د ادارې نه ثبتول ستاسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
وله منفي تاثیرات لري، ځکه چې زموږ اعتبار لیکېږي، زموږ اعتبار په خپل منځ کې هم په داخل کې هم په خارج د ادارې موږ سره د پاره ډېر ضرر کوي. زمونگ اعتبار صلاحیتونه دا تحت سوال که گی؟
دو روسی پختونی پتوگا فخری سیب یه واری رضیات مهم موضوع یو شمیر خلق تاسی خپلم یادوانه اوکره چی دوی دا خپلو دارایانو پا سبت کی یا دا خپلی پانگی پا سبت کی حقیقت پتای زی مثال راورم یو والی تاکل کی گی دا یو والای دوی لزر دالر خپل پانگ سبتای خو پینزه کال روس چی دا دا والایت نلری کی گی دا مارکیتونم لری دا دیر خکورونم لری دوی خزری موتریم لری پا دی صورت کی بیدوی سره اصلا په قانون کې باید څه وشي او تاسو ورسره بیا څه کوئ؟
په قانون کې راغلی ده چې باید دارایګان د ماموریت نه تر آغازه او ختم باید ثبت وشي. یعنی څوک چې ولی کېږي په اول مرحله هم کې خپل دارایی باید ثبت وکړي، په آخر مرحله هم کې دارایی باید ثبت وشي. دا باید بررسی وشي، دا باید رسیدگی وشي. متاسفانه چې تر اوسه عوامل نوایم، عوامل آشکار ده، شکاره ده او. چه دا قایده دومره پا جدی دول، پا قاطع دول عملی شوی نده او دیر مهم عامل سیاسی مسلحتون دی او زمون دولت ساختاری تشکیل او ائتلافون دی. متاسفانه دا کار پاگه وقت که اجرا کولایشی او تدبیق کیدایشی چه دا مشکلات لرسی. اوس مون نسو کولای چه عمر مستقلانه او جدی او قاطعانه اجرا تو
او دا دغس غیر قانونی کارونو پولاندی ولس باید نور سمره انتظار رو باسی چه بالاخره عرصه سمشی.
متاسفانه ولس هم دا اوس دومره همکاری نلری، دومره زمون سره ډېرې موضوعات کې همکاري او مرسته نه کوي. یو تعداد خلق ډېر معلومات لري په دې مسله کې، پوهیږي چې فلان او فلان او فلان مقام څومره دارایګان لري، مارکیتونه لري، بازارونه لري او موترونه لري، باغونه لري او کوټي او تامینونه لري، اما زمون سره همکاری نکی. موږ فرمه نشرو، اغوی مطالعه هم کوي، اما نوایی چی دا سلای دا باغ دا مارکت دا بلند منزل او دا تعمیرونه التا پوت ساتلای ده. زمون ده پاره حتی فرهنگی عوامل هم زمون ده پیشرفت ده پاره چالش زادی.